دا د ازادي رادیو د ازادي رادیو اوریدونکو السلام علیکم. پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ست خبرونه مو تر درو بچو ده. په دې خبرونه کې په واوري چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او اداري فساد په اړه رپورت ته بشپړېدو په حال کې د یو ویل کېږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته به واستول شي. ویل سوي چې په دغه وزارت کې لسهاو میلیون ډالر اختلاس شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به ورسته د افغانستان او سیم په اړه تاسو ته د نورو رپورټونو تفصیل هم وړاندې کړو. خو اول خبرونه لرو. د نړیوالو خبرونو سره لیک دا چې په بغداد کې نن په 2014 کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په چیلي کې 8.3 ریشتره زلزله شوې ده. د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو کورونی خبرونو سرخطونه. په کندهار کې د سولې د شورا سیمیز مسولین وایي دوی لا غو طالبانو سره تماسونه نیولې چې د خپل منځي اختلافات له امله له دغه ډلې جلا شوی دي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات کې دوه تنه نیولې چې غوښتل پر دولتي چارواکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي او د غور د ابتدایي محکمې رئیس نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول شو. د هم پوره خبرونه. په کندهار کې د سولې د عالی شورا سیمیز مسولین وایي لاغو طالب قمندانانو سره تماسونه نیولي چې د دغه ډلې د نوي مشرتابه پر سر د اختلافاتو له امله جلا شوي دي. د کندهار د سولې د عالی کمیټې رئیس عطا محمد احمدی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دغه کسان به د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یو جګپوړي قمندان منصور دادالله ازادي رادیو ته په یو تازه استولي پیغام کې ویلي چې دی لا هم په خپل دریځ ولاړ دی او د اختر محمد منصور مشري نه مني. غره زغه راپورونه رد کړی چې ګواکې د یو ملګری له داعش سره یو ځای شوی دی. د ملي امنیت عمومي ریاست په هرات کې دوه ترهګر نیولې چې غوښتل پر دولتي کارکونکو او دینی عالمانو باندې حمله وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د یو بیان لمخې نیول سو کسانو دا منلې چې د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د ملي امنیتي یو کارکونکو ترور کړی او په یو لړ نورو پیښو کې هم لاس درلود. خو په دغه بیان کې د دې ترهګرو د نیولو د نیټې په اړه معلومات نه دی خبره شوی. د یو بل خبر لمخې د کابل ښار د لومړۍ ناحیه مربوط د سینمای پامیر په سیمه کې نن یو مقناطیسي بم چاودلی چې د امنیت قمندانۍ د ویاند عباد الله کریمي په خبره تلفات نه لري. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی پونشری یو پلاوی نن ترکمنستان ته ولاړی. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي رادیو ته ویل په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر ډیره پر اقتصادي مسایلو خبرې وسی.
د سفر په وګدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي.
تر دې مخکې کابل ته د ترکمنستان د ولسمشر د سفر پر مهال دواړو هیوادونو د همکارۍ 15 تړونونه لاسلیک کړي وو. او د غور د ابتدایي محکمې رئیس عطا محمد فاروقي نن د رشوت اخیستنې په تور ونیول سو. د غور د استیناف د محکمې رئیس حبیب الله کونړی ازادي رادیو ته ویل چې د ابتدایي محکمې رئیس نن د هغه څېړونکو پلاوی په غوښتنه ونیول سو چې له کابل څخه دغه ولایت ته لیږل شوی وو. ښاغلي کونړی ویل چې د غور سیمیز چارواکي د دې موضوع په تړاو په جریان کې نو ساتل شوی او په دې اړه د جزئیاتو لور کولو ډاډه ورکړه. د کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته زما همکار عصمت ساروان وړاندې کوي.
د چیلی په سمندر غاړو کې وی زلزلې چې شدت یې د رشتر په حساب 8.3 ثبت شوی. جنوبی امریکا لړزولی او د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایي ټاپو کې د تسونامي د راپورته کېدو خطر زیات کړی دی. د چیلی چارواکو ویل لومړنۍ زلزلې وروسته څو پرلپسې نور ټکانونه احساس شول او لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي، 1 میلیون تنه له خپلو مینو ایستل شوي او 1 تن بې درکه دی. د راپورونو له مخې د زلزلې د چیلی په پلازمینه سانتاګیو کې ودانۍ لړزولي او خلک واټونو ته راوتلي دي. د چیلي د سمندر د غاړې شارګي 3 متره لوړ سیلاب لاندې کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې ده نیولی دی. ویل شوي چې دا ډله له القاعده سره تړاو لري. له تروریزم سره د مبارزې د چارو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سعید شیابه احمد په کراچۍ ښار کې نیول شوی دی. خواجه احمد یو سوداګر وباله چې د په وینا په کراچۍ او ایران کې دوه کیمیاوي فابریکې لري او په پراخه پیمانه له سخت دریځو ډلو سره مالی مرسته کړې ده. خواجه زیاته کړه تورن په جنوبي آسیا کې له القاعده سره له تړلې ډلې سره له مرستو مخکې له افغان طالبانو سره په زیاته پیمانه مالی مرستې کړې دي. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیل کیږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر وو. بو بریګدال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشرانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشی شو. د طالبانو د واکمنۍ په مهال د هغوی د کورنیو چارو وزیر مولوي خیرالله خیرخوا او د بلخوالي نورالله نوري له درو نورو طالبانو سره د بریګدال په بدل کې خوشی شوي وو. د بغداد په مرکزی برخه کې دوه ځانوژونکو حمله لشته لږه څوارلسنه وژلې دي. عراقي چارواکو وویل چې په دواړو حملو کې د بغداد په سوداګری سیمو کې د پولیسو د تلاشۍ پوستې په نښه شوې دي. هغې چاودنې چې د بغداد په باب الشرجي سیمه کې وشوه 8 ملکیان او یو پولیس وباشه. په دې پیښه کې 21 تنه نور ژوبل شول. دوهمه انتحاري حمله په واتبه چوکې وشوه چې په نتیجه کې د دوو پولیسو په شمول 15 تنه ووژل شول او 12 نور ژوبل شول. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی نه دی، خو دا ډول بریدونه د اسلامي دولت وسله واله سخت دریځه ډله کوي. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبې په ورځ په خاصو عملیاتو کې ووژل شو د اسلامي احیا له منشوي ګوند سره اړیکې لرلې. د تاجکستان لوی څارنوالۍ نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې عبدالحلیم نظرزاده او ملګري د اسلامي احیا ګوند مشر محیدین کبیری اوامر اجرا کول. کبیری اوس جلاوطن دی. د لوی څارنوالۍ دفتر د اسلامي احیا ګوند څو نور مشران او فعالان مشکوک وبلل او ویل دا کسان په شلو غیر قانوني ډلو کې د ګډون په تور نیول شوي دي. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا ورسپانو پر خبریالانو د بیلتون پالو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شوی انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو د چهارشنبې په ورځ وویل د دغه امر په دونیسک او لوهانسک سیمو کې د روس پلوه بیلتون پالو د هغې پریکړې په ځواب کې ورکړی چې د ده په وینا د غیر قانوني انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره نیټه ټاکلې ده. په دونیسک کې بیلتون غوښتونکي د اکتوبر په 13مه سیمه ییز انتخابات کوي او د لوهانسک په سیمه کې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکل شوې ده.
دا ازادي راډیو ده. د ازادي راډیو دوستانو وروسته په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه او د رشوت او اختلاس په اړه یو رپورت به ډیر ژر جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته واستول شي. دغه وزارت ځینې چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه وزارت کې پیسې خوړل شوې دي. د دې مسلې جزئیات به وروسته واورې. د افغانستان د مالیه وزارت یو هیئت نن ترکمنستان ته روان شو.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ له پکتیا په یو ځانګړي رپورټ کې د ازادي راډیو د مخکنی خبریال جاناقا الکوزی د کار د ستاینې په اړه لوی غونډې خبر شي.
افغانستان ملت ته، افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او دته لاس په دعایو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکړي.
دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ تاسو دوه ونیس پروګرامونه اوري چې د سپورت پروګرام او د کور کلی پروګرام دی. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان په معرف وزارت کې د اداري فساد په اړه د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د افغانستان د معارف وزارت یو شمېر چارواکو ازادي راډیو ته ویل دي چې په دغه وزارت کې اداري فساد شته او ویل دي چې لسهاو میلیونه ډالر په دغه وزارت کې پیسې اختلاس شوې دي او په دې اړه یو رپورت به ولسمشر محمد اشرف غنی ته ډیر ژر وړاندې شي. په دغه وزارت کې د اداري فساد په اړه د حقیقت د موندنې یو ځانګړی هیئت په کار پیل کړی دی او د دغه هیئت د کار په اړه به له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر رپورت کې واوري.
د پوهنې په وزارت کې د فساد د تورونو د پلټنې کمیسون یو سرچینه وایي چې په دې وزارت کې سلګونه میلیونه ډالر اختلاس شوی دی. یادې سرچینې چې نه غوښتل غږ او نوم یې خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې تر ډیره فساد په تشکیلاتو او ساختماني برخو کې موجود دی. سرچینه زیاتوي چې دغه وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د ازموینو په ارزونې او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول سوي. سرچینه د غشان وایي چې د دوی پلټنو معلومه کړې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په 45 ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه یو زده کوونکی هم نه دی فارغ شوی او د یو ولایت د پوهنې د رئیس دنده ځنډول سوې ده. په ورته وخت کې د پوهنې په وزارت کې د پلټنې کمیسون مرستیال عطاولاوي سامانی چې په یاد وزارت کې پراخ فساد موجود دی او زیاتوي چې پلټنې نږدې بشپړې سوي او ډېر ژر به خپل راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړي.
فساد موجود دی وو او اوس هم فساد ده. موږ به خپل کار په نږدې راتلونکي کې بشپړ کړو او موږ به یو مکمل او بشپړ راپور جمهوري ریاست ته وړاندې کړو.
سمو د وړاندې د پوهنې وزیر محمد حنیف بلخی تور لګولی و چې له د وړاندې د سلګونو ښوونځیو او ښوونکو په نوم پیسې شخصي جیبونو ته تللې په داس حال کې چې اصلا هغه موجود نه وو. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړي ادارې یا سیګار په دې وزارت کې د میلیونونو ډالرو پور کېدو اندېښنه ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف خانی په پوهنې وزارت کې د فساد د پلټنې لپاره پلاوی ټاکلی و چې د روان کال د اسد میاشتې په لومړیو کې په کار پیل وکړ. د دې کمیسون رئیس نادر خان کټوازی وایي چې د پوهنې په وزارت کې د زیربناوو او تدارکاتو ریاستونه د پلټنې له کمیسون سره همکاري ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د پوهنې او دوړو زده کړو کمیسون په پوهنې وزارت کې په کره پلټنو ټینګار کوي. د دې کمیسون غړی امان الله پیمان وایي
وزارت معارف هم اختلاس شته، غلاګان پکې شته، داسې فساد او تباهي دی او زما په نظر حکومت غواړي او هغې سره اراده شته چې واقعا دلته تصفیه حساب وشي. باید یو مقتدر قوي کمیسون جوړ شي، اول در ریاض وزارت مالی نشوره که بیا هر شی معلومه گی تر وزارت معرفه پوره.
دا په داس حل که دا چه لدی ولانده دا پوهنه پوخانی وزیر فاروق وردگ لازادی راژیو سره پو خبرو که ویلی و حاضر ده چه دا دا پوخ که دا طول و مصرف شوی و پیسو حساب وار کردی. که څه هم لڅ مودې راهیسې د فساد په وړاندې د ملي وحدت حکومت پر کړنو خلک یو څه خوشبین دي، خو ټینګار کوي چې حکومت د فساد د مواردو د چړلو ترڅنګ د دوی عاملین هم ملت ته ورپیژني او د قانون له مخې د مجازات کړي.
د افغانستان په معرف وزارت کې مو د اداري فساد په اړه واوریدل. د افغانستان لپاره د امریکا د بیا رغونې د مرستو د څارنې ادارې یا سیګار څو موده مخکې یوه خبرپاڼه خپره کړه او په د خبرپاڼه کې وویل چې دوی غواړي دا څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره هغه پیسې چې له امریکا څخه د افغانستان د معارف له کارکوونکو سره د مرستې په خاطر اخیستل شوي دي پر هغو ښوونځیو لګول سوي چې اصلا یا وجود نه لري او یا تړلي پاتې سوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د مرستو د څار د ادارې مشر جان سوپکو په دې هیواد کې د امریکا د مالی ورکوونکو د پیسو د ضایع کېدو په اړه ویلي دي چې موږ د دې لپاره په افغانستان کې مرستې کوو چې د یوه داسې افغانستان د جوړېدو لپاره کار وشي چې د خپلو خلکو ملاتړ ولري، څو بد عناصر له صحنې څخه لرې وساتل شي. د افغانستان د معارف په برخه کې د پراخ مالي فساد موضوع تر هغه وروسته رابرسېره سوه چې د پوهنې نوي وزیر د هغو ښوونځیو په نوم د مصرف شویو پیسو یادونه وکړه چې اصلا نسته او یا هم د ناامنیو له امله تړلې پاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ای ډی لخوا خبر شوی ارقام څرګندوي چې په افغانستان کې د 2002 او 2013 کلونو ترمنځ د زکونکو شمیر له 900 څخه 3 میلیونه ته لوړ شوی. خو په افغانستان کې د امریکا د مرستو او د امریکا د مصارفو د څارنې اداره یا سیګار وایي چې په دغو شمیرو کې مبالغه شوې ده او وایي چې یو اس ایډ باید دوی ته داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه 8 میلیونه زده کوونکي په رښتیا هم وجود لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې یو هیئت نن ترکمنستان ته تللی. خو مخکې تر دې چې په دې اړه مرکه واورو، د افغانستان د معارف په فعالیت باندې تاسو څه نظر لرئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو فعالیت څنګه ګورئ؟ او که تاسو خپل ښوونکی یاست او یا ښوونځي ته ځئ، نو تاسو د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد په اړه څه خبرې لرئ چې غواړئ له نورو خلکو سره شریک کړئ؟ د ازادي رادیو ته تاسو کولای شئ چې په ډیر اسانۍ خپل پیغام راوستوئ. موږ به د نورو خلکو سره درته شریک کوو. که تاسو د افغان بي سیم ټلیفون لرئ، پاته سواتل شمیره باندې پیغام راوستوئ او موږ درته خبرو. په یاد ولرئ، د افغانستان په معارف وزارت کې د اداري فساد مسله ده. د افغانستان د مالیه وزارت چارواکي وایي چې د مالیه د وزیر په مشرۍ یو هیئت ترکمنستان ته ولاړ. په دغه سفر کې به د افغانستان او ترکمنستان پر اقتصادي اړیکو، پر تجارت او پر ځینې داسې پروژو باندې خبرې وشي چې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، لکه له ترکمنستان څخه هند ته د ګاز د پایپ لاین پروژه یا د ټاپي پروژه. د ازادي راډیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزي سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې له ښاغلي عبدالرحیمزي څخه پوښتنه کړې ده چې د دغه سفر هدف څه دی او نور جزئیات څه دي.
د سفر موخه دا ده چې موږ څنګه وکړای شو چې ترکمنستان هیواد سره خپلې تجاري او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړو. د سفر په اوږدو کې د نورو مسایلو ترڅنګ دوی د تجارت، ګمرکونو، قانونو، انرژي، ترانسپورت، مخابرات، زراعت او پوهنې په برخه کې دوی بحث کوي او د بحث په پایله کې یعنی په اخره کې دوی یو مشترک اعلامیه هم امضا کوي چې د افغانستان لخوا د مالی وزیر استازیتوب کوي او د ترکمنستان لخوا د یاد هیواد د مالی وزیر استازیتوب کوي. د نورو مواردو ترڅنګ د دوی د بحث عمده مسائل د انرژي په برخه کې ترسره کیږي چې څنګه وکړی شي دواړه هیوادونه په دې برخه کې لازمه همکاري ولري. د تافي پروژې په اړه هم دوی بحث کوي، د اهمیت په اړه بحث کوي او د دې ترڅنګ دوی به د 15م اقتصادي ناسته چې د نومبر په میاشت کې ترسره کیږي په دې برخه کې دوی بحث کوي او دا سفر د افغانستان لپاره ځکه ګټور بلل کیږي چې ترکمنستان د افغانستان ښه دوست، ښه ملګری او ښه ګاونډی دی چې دوی کولی سي د سیمې په کچه په اقتصادي او تجاري پرمختګونو کې کوټلې ګامونه پورته کړي.
د سی ویل کیږي چې د ټاپي پروژې عملی کار به شاوخوا دوه میاشتې وروسته پیل سي. دغه کار به څه ډول پیلېږي او په کومه سیمه کې کار پیلېږي؟
د بحث یو عمده موضوع د ټاپي پروژه ده. دوی به ورباندې بحث کوي، بیا د په اخره کې چې دوی هغه اعلامیه امضا کوي، مشترک اعلامیه، اعلامیه کې به دا هم جوته سي چې دغه کار څه وخت پیلېږي، څنګه پیلېږي او په کومو مواردو کې پیلېږي. دا به د سفر په اوږدو کې په اخره کې مشخص.
دغه ډول سفرونه د افغانستان هیئت چې ګاونډي هیوادونو ته بیول لري یا لري، څومره پر اقتصادي وضعیت د افغانستان مثبت اغیز کوي، پر تجارت مثبت اغیز کوي؟
ګوره، د افغان حکومت پالیسی هم داده چې څنګه وکړای شو چې د خپلو ګاونډیو او د سیمې په کچه د هیوادونو سره خپل اقتصادي او تجاري اړیکې پیاوړې کړو. په دې برخه کې موږ ډېر کوټلې ګامونه پورته کړي دي. د بیلابیلو هیوادونو سره مو ناستې درلودې، بیلابیلو هیوادونو سره مو کمیسیونونه جوړ کړي دي. صرف موخه مو داده چې د دواړو لورو ترمنځ هغه اقتصادي ستونزې چې موجودې دي هغه ته د پای ټکی ورکړ سي او څنګه وکړای شو چې د دواړو لورو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پیاوړې کړو. دا زموږ لپاره ګټور تمامېږي او د دې لارې موږ کولای شو چې خپل تجارتي اړیکې هغه ګراف پورته کړو.
د ازادي رادیو خبریالي نجیبې زمان د افغانستان د مالیه وزارت له ویان سره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
دا ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو زموږ د خبرونې د نن ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوریدلای سئ. د ازادي رادیو که تاسو انټرنیټ لرئ نو د ازادي رادیو دا شیبه پاکه صفحه پر انټرنیټ ډیر اسانه اوریدلای سئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. تاسو خبر یاستئ چې څو ورځې مخکې د ازادي رادیو یو تکړه خبریال جانقه الکوزی په حق ورسید. الکوزی د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په 1318 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې کړې وې او له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د په کاناډا کې د مهاجر په توګه ژوند کوو. د افغان کډوالو سره ډېرې مرستې کړې وې او له 1301 هجری لمریز کال راهیسې په ازادي راډیو کې خبریالي کوله. د څو ورځې مخکې د سرطان د ناروغۍ له کبله په حق ورسېد او دا چې تاسو دوستانو ډېر زیات پیغامونه راوستول او د ښاغلي مرحوم الکوزی په وفات باندې مو خوشنۍ څرګنده کړه. د ازادي راډیو ټول کارکونکي ستاسو څخه ډېر خوشاله دي، ډېر قدر مو کوي او مننه کوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د مرحوم الکوزی پر وفات باندې خلکو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د پکتیا پرس کلب په دې ارتباط په یو ځانګړي غونډه کې چې د مرحوم الکوزی روح ته د دعا په خاطر جوړه شوې وه، پریکړه وکړه چې په دغه ولایت کې یو سړک د ده په نوم کړي تر څو د ده د خدمت ستاینه وشي او قدر یې وشي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود تپان په دې اړه له پکتیا رپورټ لري.
پکتیا پریس کلب په پکتیا مرکز گردیز کې د چهارشنبه په ورځ د ازادۍ رادیو د وپات شوی خبریال جانکا الکوزی پاتحه واخیسته او وی ویل چې د رسنیو په ډګر کې د نوموړي تشه ډکول اسانه کار نه دی او دای د ژورنالیزم په ډګر کې لویه ضایعه وګڼله او خواشینی څرګندولو تر څنګ یې د پاتحې مراسم تر سره کړل.
نن ورځې د فاتحې مراسم د پکتیا پریس کلب لخوا د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې په همکاري د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست همدا ډول د پکتیا پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي په همکاري باندې نیول شوي دي.
دا پکتیا پریس کلب غړیو د ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې پکتیا پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي او اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکو غړیو وویل چې د جانقه الکوزی د غږ او فکر تشبه د پښتو ژبې ژورنالیزم برخه کې تر ډیره حص کیږي او څوک به ونه شي کولای په اسانۍ سره د نوموړي ځای ډک او د دې لارې دومره مخلص کارکوونکی پاتې شي. د ژورنالیزم پوهنځي استاد او د پکتیا پوهنتون استادانو ټولنې مشر خالد احمد حبیب وویل چې دا د پښتنو ژورنالیستانو د سر سړی یادې ده او د خپل غږ او فکر په زور یې تر ډیره خپل زوریدلي ملت غږ ته انعکاس ورکړی او ده ته د دعا لاسونه لپکړل.
د پکتیا پوهنتون د استادانو ټولنې د پکتیا پوهنتون د ادارې او د ژورنالیزم د ډیپارټمنټ د محصلینو استادانو مجموع کې د ټولې ادارې په استازولۍ د افغانستان ملت ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې کورونو ته، د افغانستان د ژورنالیزم د برخې لارویانو ته تسلیت وایم او ده ته لاس په دعا یو ټول چې لا دې ورته جنتونه ورکړي او لا دې کورنۍ ته جمیل صبر ورکی.
دا پکتیا بیلابیلو مدني ټولنو ژورنالیستان د پاتېه مراسمو کې د خوشنۍ څرګندولو ترڅنګ د پکتیا له اطلاعاتو فرهنګ ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د جانقه الکوزی په نوم یو واټ ونوموي او ځای پر ځای د دغو فرهنګي او ژورنالیستیکو کړیو غوښتنه د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ رئیس شپا مشپک ومنله او ژمنه وکړه چې ژر به دې هڅې ته عملي جامه ورواغوندي.
پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هڅه وکړي چې په آینده کې د خوب جورنالیست او درون جورنالیست جانقه الکوزی په نوم باندې یو واټ په پکتیا کې ونومي. ان شاء الله موږ په دې باندې د ته تابع کړی دا او په دې باندې به کار کوو او حتمن به دې ته کار کوو.
د پکتیا پریس کلب مشرتابه د جانقه الکوزی د پاتې مراسمو په پای کې د پکتیا اطلاعاتو فرهنګ ریاست د مثبت جواب مننه وکړه او غوښتنه وکړه چې د جانقه الکوزی واټ په نومولو کې د عاجل اقدام ترڅنګ د نوموړي د یاد تازه ساتلو په نوم دلته د ژورنالیزم په برخه کې د ژورنالیزم پوهنځي سره په شریکه د ځوانو ژورنالیستانو د روزلو منظم او سیستماتیک روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي.
جا جانقه الکوزای د ننګرهار پرودات ولسوالۍ کې زیږیدلې و خو په لویه پکتیا کې ډېر کاله ژوند کړی و. له ده څخه 15 زامن او د هغه میرمن پاتې دي. د ازادي راډیو زیات اوریدونکو اوس هم د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې د خواخوږۍ پیغامونه یې راستولی دي چې زه به یوازې نومونه واخلم. اوریدونکی محمدي له هلمند څخه لیکي، کریم الله له زابل څخه، صاحب خان لا شکرداری څخه، او محمد اسلم تنها د نیمروز څخه پیغامونه راستول دي. خواخوږی څرګنده کړی ده، مننه کوم.
طبي پیخي پرمختیا د مهاجرت بحران د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیخي او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي، د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د یوویشتمې نېټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه د امریکا غږ آشنا رادیو.
د ازادي راډیو د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر 2 بجو پورې اوري. آشنا راډیو له 2 بجو وروسته خبرونې کوي. د ازادي راډیو د دې سات خبرونه مو تر 2 بجو د وروسته په همدې خبرونه کې کور کړی او د سپورت پروګرامونه لرو. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران له 15 میاشتو وروسته د عدن ښار ته ستانسول. د ملګرو ملتونو په وینا د مارچ له میاشتې راهیسې چې په یمن کې له حوثي اغیانو سره د دولتي ځواکونو جګړې پیل سوي، نږدې 4900 تنه خلک بوژل سوي دي او 25000 نور ټپیان دي. له یمن څخه ګڼ شمېر خلک بې کوره سوي دي. د رپورټونو پر اساس د یمن صدر اعظم او یو شمېر وزیران په څومره دی راهیسی په تېشت کې وو. د یمن صدر اعظم عدن تل رسیدو سره سم ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به امنیت ټینګ کړي. احمد شبر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د یمن صدر اعظم خالد بها د یمن جنوبی شهر عدن ته ستون شو او ژمنه وکړه چې د یمن د بیا رغونې لپاره به کار وکړي. خالد بها په خپل فیسبوک کې لیکلي دي چې د حکومت په پټول ځواک په یمن کې د امنیت او ثبات لپاره هڅې وکړي. خالد بها زیاتوي چې د جګړې له امله د بې ځایه شویو لپاره به کوشش وکړي څو بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي او عادي ژوند پیل کړي. د مارچ په میاشت کې چې ایران پلو حوثي اغیانو عدن ونیو، د یمن ولسمشر عبدالرب منصور هادي صدر اعظم بها او د هغه د حکومت وزیرانو ګاونډي سعودي ته پناه یووړه او د سعودي عربستان په مشرۍ یو ائتلاف پر حوثیانو هوایي بریدونه پیل کړل. د چهارشنبې په ورځ چې بها عدن ته ستنېده، له ده سره د کورنیو چارو، مخابراتو، پلان او ټولنیزو چارو وزیران ملګري وو. د دوی لر رسیدو سره سم وسلوالو چې باور کې جلال قاعده سره اړیکې لري په عدن کې وی کلیسا ته اور واچوه. په دې پیښه کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سنت جوزف کلیسا تاریخي ارزښت درلود. دا کلیسا په 1325 کال کې ودانه شوې وه. پر دې کلیسا د برید مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د جولای په میاشت کې عدن له حوثیانو او د هغوی له ملاتړیو ونیو او بیا ورو ورو حکومتي ځواکونو د عدن شاوخوا سیمې تصفیه کړې. حوثی اغیانو له هم د یمن په شمال کې لویه برخه لاندې کړې ده او مرکز سنا هم له دوی سره دی. د امریکا متحده ایالاتونو د چهارشنبې په ورځ له یمن سره د 9 میلیونه ډالرو بشري مرستو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر وویل یمن هغه هیواد دی چې له کلونو راهیسې بې ثباته و او خلک یې بې وسله و، خو د شخړو له زیاتېدو سره د دغه هیواد 80% خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړوتي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو یو اوریدونکو چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، له ننګرهار لیکي. د ننګرهار د پوهنې په ریاست کې پراخ اداري فساد موجود دی. په دې ریاست کې د یو ښوونکي بس په 10000 افغانۍ باندې پلورل کیږي. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو لیکي، د نوم علي محمد دی. د اورزګان په شهید اساس او سراب ولسوالۍ کې تر اوسه یو شونځای هم نشته او د 400 کلونو را پدې خوایې پیسې شخصي جیبونو ته ځي. یو بل اوریدونکو ل پکتیا څخه په خپل پیغام کې لیکي، دلته زموږ په ډیرو سیمو کې اصلا نه کتابچې شته، نه قلمونه شته د ښوونکو د زده کوونکو لپاره، او نه هم میزونه او چوکۍ شته. ښوونځي خالی دي. اسمت الله افغان د کندهار څخه لیکي، په معرف وزارت کې ډیر فساد موجود دی، باید د ټولو چارواکو سره حساب کتاب وشي. عبدالقدیر تکین د زابل ولایت خلیکی د پوهنې په وزارت کې د اختلاس او فساد په باره کې د حقیقت موندنی کمیسون خپل کار په بې پلوی سره باید سرته ورسوي. او محمد ابراهیم د هلمند څخه د هلمند په معارف کې دومره فساد موجود دی چې یو څوک د خپل حق غوښتنه هم نسي کولای. زه عیني شاهد یم. ما په دیارلس سوه درې نوي کال کې د ناوې د یوې د خرابې د لیسې څخه په لومړۍ درجه څخه فارغ سوم او په هند کې بورسونه راغلل او کله چې ما ثبتنام وکړ تر هغه وروسته بیا ما د معارف مدیر ته عرض وکړ خو هغه په جواب کې راته وویل چې هغه بورسونه سناتورانو غلا کړي دي او په هغه کې زموږ د ولایت حق نسته. البته اوریدونکو دا د ازادي راډیو د اوریدونکو خپل نظر دی. ازادي راډیو په دې کې کومه خبره نه لري او موږ تاسو ته یوازې د دغو پیغامونو د خپرولو مسؤلیت لرو. یو بل پیغام هم راخلم. سمیع الله سعادت له هلمند څخه د مرجې ولسوالۍ څخه لیکي له کومه وخته چې دلته ښوونځي شروع سوي دي تر اوسه هیڅ درسونه نسته، معلمان نه دي راغلي ځکه چې معاش معلمانو ته نه ورکوي او زه له ټولو لوړپوړو چارواکو څخه غواړم چې په دې برخه کې دې کوشش وکړي ښوونکو ته دې معاشونه ورکړي چې هغوی درسونو ته راسي. او اوس به عصمت څاروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د چیلی په سمندرغاړو کې یوې زلزلې چې شدت یې د ریشتر په حساب 8.3 سب شوی جنوبي امریکا لړڅولې. دې زلزلې د چیلی، پیرو، کالیفورنیا، نیوزیلند او په هوایی ټاپو کې د سونامی د راپورته کېدو خطر پیش کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې پولیسو د دې هیواد د هوایي ځواکونو یو پخوانی پیلوټ چې ویل کیږي په جنوبي آسیا کې له یوې نوې جوړې شوې ډلې سره په لوړه پیمانه په مالی او تروریستي حملو کې مرسته کړې نیولی دی. له هغه امریکایي پوځي څخه نن تحقیقات پیلېږي چې 15 کاله له طالبانو سره اسیر و. بو بریکډال تیر کال د ګوانتانامو له محبسه د 15 طالب مشانو په بدل کې په یوه لانجمنه معامله کې خوشې شو. د بغداد په مرکزی برخه کې دو ځان وژونکو حمله لشتلجه څوار لستنه و وشل. د تاجکستان چارواکي وایي چې د دغه هیواد یاغي شوی مرستیال دفاع وزیر چې د چهارشنبه په ورځ په خاصو عملیاتو کې و وشل شو د اسلامي احیا له منشوي ګوند سره اړیکې لرلې. او اوکراین پر یو شمیر روسی سیاستوالو او کمپنیو او هم د بی بی سی جرمنی او اسپانیا یو رسپانو پر خبریالانو د بیلتون غشتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې د پلان شویو انتخاباتو په تړاو نوی بندیزونه لګولي او همه پخوانی بندیز تمدید کړی دی.
لا ازادي رادیو نموده نن ورځی اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د راکړې ورکړې پر وخت د پاکستانی کالدارو د چلن مخاونیول شي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي له پاکستانی تولیداتو د نه استفادې په سیر دی په بازارونو کې هم له پاکستانی یو کالدارو استفاده نه کیږي. په ورته وخت کې د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي رادیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې له دې وروسته به د پاکستانی کالدارو د راکړې ورکړې د مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي او هڅه به وکړي چې د پاکستانی کالدارو پر ځای افغاني وکاروي. د کونړ د خلکو لخوا د پاکستانی کالدارو د نه استفادې غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې له دې وړاندې هم په یو شمېر سرحدي ولایتونو کې د راکړې ورکړې پر وخت د ایراني او پاکستانی پیسو د چلند بندېدو غوښتنه شوې وه. د کندهار یو شمیر باغداران وایي چې د تیر کال په پرتله د انارو حاصلات ډیر شوي دي. د حاجی خدایداد په نوم یو بڼوال له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د انارو باغونو ته سمه پاملرنه ده. دغه بڼوال له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان او هندوستان ترڅنګ دي په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم د کندهار د انارو لپاره د بازار موندنې هلې ځلې زیاتې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د کندهار انار له پاکستان او هند سربیره روسیې ته هم لیږل شوي وو. د غور ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات 2% زیات شوی دی. د خور د کرنې او مالداری د ریاست د عمومي ترویج مدیر محمد بلال اميري ازادي رادیو ته ویل د غنمو د حاصلاتو زیاتېدو علت په دې ولایت کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د اصلاح شوي تخمونو ویش دی چې د تیرو کلونو په پرتله په حاصلاتو کې توپیر راغلی دی. خو ښاغلی اميري وایي سره له دې هم د حاصلاتو د اندازه زیاتېدل بیا هم د غور د خلکو او د کرنې او مالداری ریاست ته د قناعت وړ نه دي. اميري وایي په غور کې بزګران 80% غنم کری خو له 2 کلونو را په دې خوا دغه ولایت د کرنې او مالداری وزارت او بهرنیو مؤسسو له نظر لویدلی نو ځکه د غنمو حاصلات د قناعت وړ نه دي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ 30 پوله، یو یورو 22 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلدار 920 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار بیا 614 افغانۍ بدلیږي.
دا ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
بیا هم د افغانستان د معرف په سیستم باندې د اداري فساد او په دې ارتباط ستاسو د نظرونو خبره کوو. یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ساحل لغمانه په دې خپل پیغام کې لیکلی دی، دلته زموږ یو د پوهنې رئیس د نوم اخیستی دی، دومره په اداري فساد کې ککړ و چې حتی خپل د پوهنې ریاست یو ودانۍ نه لري. یو بل اوریدونکی د کندهار له ژړۍ ولسوالۍ څخه لیکي، دلته په یوه مکتب کې هم چې په میاشت کې 3 واری نه ورځم، دلته نه معلمان سته نه بل شایسته، خلک معاشونه اخلي او پیسې خوري. یو بل اوریدونکی لیکي چې پیغام یو څه په ګرانه ویل کېږي، منور خان قریش له نورستانه لیکي، دلته په نورستان کې د نجونو ښوونځي نسته او نجونه په دغه سیمه کې له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په 13-15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد په وینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لاګړندای شي.
Therefore what's happening is the situation is leading to
دا وایي چې په دغه هیات کې روان بحران داسې نڅرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په سوریه کې بحران نږدې 15 کلن دی او ګڼ شمېر خلک د دغه بحران له پیل راهیسې د کډوالۍ ژوند تړ شوی دی. د بتول احمد په وینا په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. دا وایي له عراق خلک د تیښتې په حال کې دي او نورو هیوادونو ته پناه وړي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په وروستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتیدل دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتیدل دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا دا خلک وږي دي. په سوریه کې د وضعیت له خرابېدو سره او دې ته په پام چې په ګاونډیو هیوادونو کې هیڅ مرستې نشته، د دغو خلکو لپاره د بیرته تګ لاره بنده ده. بتول احمد وایي په سوریه او عراق کې روان وضعیت پر دغو خلکو باندې فشار راولي چې وتښتي. د ازادي راډیو ته وویل دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي. او خوندی چاپیریال ترتیا لري. UNHCR په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبې په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیې په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغو غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نه کړي.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د لوبو میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروگرام کې د والیبال د فدراسیون د ستونزو او لانجو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس له داسې یو افغان تل سره مرکه درته خبرو چې په هند کې نړیواله تلولي ګټلې او تمه ده چې نورې نړیوالې لوبي هم وکړي. د افغانستان د والیبال فدراسیون لوبغاړي وایي چې دغه فدراسیون په رهبرۍ کې رامنځته شوې ستونزې دوی له سیالۍ پاتې کوي. د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره تعین شوی سرپرست تازه دی رادیو ته ویل چې د نوی رئیس ټاکل کېدل په دغه فدراسیون کې غیر قانوني بڼه لري. خو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې د والیبال فدراسیون لپاره انتخابات د ولایتونو د استازو په ګډون د اصولو لمخې ترسره شوې دي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته. د والیبال د ملي ټیم لوبغاړي شکایت کوي چې د والیبال فدراسیون په رهبری کې بستونزې دوی له سیالیو پاتې کړي. دوی وایي چې هیڅوک لوبغاړو ته پام نه کوي او ټول د څوکیو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. د ملي لوبغاړي وایي هر څوک چې دغه فدراسیون رئیس کیږي باید لوبغاړو ته پاملرنه وکړي او هغوی لوبو ته ولیږي. د افغانستان د نجونو د والیبال ملي ټیم کپتان فروزان هدیا او د والیبال د نارینه او د ملي ټیم کپتان سیر رحمانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا شاید نه پام یک سال دو سال دیگه طول بکشه تا جنجال
اغلی هدی وی یو کال دو کال به وخت نیسه چې د دوی لانجی ختم شي. باور وکړي یو لوبغاړی ته یو اونۍ تمرین ډیر اهمیت لري چې چیرته ورسوي. اوس چې د فدراسیون ترمنز له یو کال رئیس لانجی پیدا شوی دي، زه چې د ټیم کپتان هم يم نشم تللی، ځکه چې فدراسیون خپل ستونزې نه حل کوي.
مشکلات داشتیم خوشبختانه وخت کې
اغلی رحمانی وی ستونزې مو لرلې، خو ورسره له هغه چې انتخاباتو نیټه وشوه موږ سرپرستین کړی او کوم ستونزې نه و او موږ خپل سرپرستی ختم کړو او رئیس وټاکو. دغه لوبغاړي له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دغه فدراسیون ستونزو ته رسیدګي وکړي. اخو د بدني روزنې ریاست لخوا د والیبال فدراسیون لپاره ټاکل شوی سرپرست محمد ناصر نوري ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فدراسیون لپاره د نوی رئیس ټاکل کېدل غیر قانوني بڼه لري او هیڅوک ترې خبر نه دي. خغلی نوري وایي نړیوال فدراسیون به نوی رئیس څنګه ومني؟ موږ لا خبر هم نه یو، په خپل ځای ناست یو، له انتخاباتو خبر هم نه یو. خبر نه و چې داسې توطئه کېږي او په ناقانونه توګه انتخابات کیږي. د پټو دروازو تر شا لدې خبرې نه سرپرست نه مرستیال او نه هم د فدراسیون سکرتر جنرال خبرو. د بدني روزنې ریاست استازي هم آن د انتخاباتو تر ورځې پورې نو خبر
نبودند.
د ښاغلي نوري په خبره د فدراسیون لپاره نوی ټاکل شوی رئیس د یک شنبه پورې په زور د بدني روزنې ریاست ته راغلی او د فدراسیون ته ننوتی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه وه روانه اونۍ د شمال شرق زون سیالۍ ترسره شي. خو د المپیک د ملي کمیټې استازي وایي چې دوی د والیبال فدراسیون له انتخاباتو څخه سمه څارنه کړی ده. دغه فدراسیون سکرتر جنرال محمود حنیف ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
ما تنها من هیڅ کمیټې ملي اولمپیک په خاطر شفافیت انتخابات شونه است.
موږ د اولمپیک د ملي کمیټې په استازیتوب یوازې له انتخاباتو څارنه کوو. انتخابات د هغو قوانینو لمخې کیږي چې فدراسیونونو ټاکلې دي. دا څارو چې له همو اساسنامو څخه بهر نشي چې د نړیوالو قوانینو په اساس جوړ شوی دي. خغلی حنیف ویل چې د ډاکټر مسعود په وړاندې یوازې جاوید اشرفي سیالي وکړه چې هغه هم خپل کاندیداتوري تیر شو. که څه هم د آسیایي لوبو او نړیوالو اولمپیک سیالیو ته لږ وخت پاتې دی، د والیبال لوبغاړي اندېښمن دي چې د دغه فدراسیون ترمنز شته لانجی به هغوی له دغو لوبو پاتې راولي.
اوس به هم را شو مرکه ته د احمد ولی هوتک سره مو مرکه کړي. هوتک په هند کې په دې ورستوي کې یو نړیوال اتلولي ګټلې ده.
سلام تاسو د غړي د ټولو اړیدم کته د پروفیشنل لوبي وچې کالیکوټ کې ویني د یو ستر سازمان په نوم اس اف سي سازمان او چې پروفیشنل سیالي تقریبا د پیو لوی سټډیوم کې ولې زما خپل لوبم مرکزی لوب ولا چې نه ټول مسابقې ما په لوب چا کې ده نو زمونږ ته مې یو کاپي شه او چې دا کټ مې د سوېلې شم چې دا ونه ساوند ان د سنټر مې نو خوش وخت انا ما خپل شالته په دې سانو اوله کې ما ته ورکړل دا کاپ مې اندزان کړو.
اوس سم مصرفیت لري په هند کې آیا تمرینونه خپل کوي که څنګه؟
زه وین په ولسم تاریخ به تر قرار زه کابل تر شم او یو ډول خبر شم نو خوش وخت انا دم سره ما انټرنټي لایف لور دی نه لایف هم ولې په دوبه کې بل متوسط سازمان دا غوي د امام سابقې وکړل به غوي مړه درخواست وکړي چې ته زمنګ سازمان تر شاو ته به زمنګ سازمان سره مونږ سره قرارداد وکړي ان دیو کال لپاره ان ادریس تلو سره لپاره ته مونږ سازمان کلوب وکړي زه منتظر دی غوي مونږ دوبه ته فرواز کوم د نوې سابقې لپاره زه دوبه ته مال ته سره قرارداد کوم نو راتلونکي کوم سابقې هغه به راته ټاکي په کوم ځای کې او څه وخت نو وخت تر اوسه نه معلوم.
مننه ښاغلی هوتک دغه لوبه مو چې وکړله دا مو په څه امتیاز باندې وګټل یعنې کوم تکنیک مو وکاره او دا مو څومره لوبه ده چې تاسو وګټله؟
دا مې تقریبا شپږمه لوبه ولا او د پروفیشنل ایر فی لوبه مې تقریبا دا شپږمه لوبه راځي او د اماتور سره تقریبا شپږمه لوبه راځي نو دا لوبه یې وخت یې په 15 دقیقو نه دا لوبه یې بیا 15 دقیقې ما هم ورده کړو مونږ ته ټایم راکړی وو نو د 15 دقیقو نه مخکې ما په 30 سانو کې دا وګټله ځکه مونږ فری فایر یا ایم ایم ای کوو یعنې کې تاسو معلومات وي دا یې آزاده لوبه ده دا مو په سبمیشن وګټل په سبمیشن کې مې تسلیم کړی خپل.
دا راته وایي چې غواړی چې نور لوبغاړي مو هم وروزی که څنګه خپل هم تمرین ورکوي لوبغاړو ته که څنګه؟
زه کابل کې خپل هم تقریبا مخکې مې دوه کړل خو یو ستر کلب مخ ته وړم تقریبا سلو څخه زیات شاګردان هم روزم باندې ځوانانو ته خدمت کوي مې او ډېر دین هم لذت وړم خوشحالېږم چې ځوانانو ته هم خدمت وکړم څه چې مې یاد یې نور هغه نورو هېوادوالو ځوانانو سره هم شریکوم.
قدر من اوریدونکو پام دې سره رسیدو د پروګرام وروسته شی بوته تربلی او مزه سفیو لاستان ځای په پاکو بخون کې خدای سپارم کې شی به ولري.
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنو اوردونکو سلامونه مې ومنې. هغه لنډې د چې یو کال به نور درته کینم زیارت خونه یې چې جنډې به دې ساتمه تر کومه به یو میرمن دغه دروازې د کلب انتظار باسي چې خوان به پری رانه وځي تر کومه به مورغه خالی ځای ته اوخ کې تویوي په کوم به چې مسافر زوی ناست وو او تر کومه به پشته پلار کې یو بی پلار ماشوم له موره د پلار پوښتنه کوي. کله مو فکر کړی چې د مسافرینو په بے سرپرست کورنۍ ستیریږي؟
اولین لور مې وه بي دوه کو نه مې چې نه دي کوي زه په ځای کې ګرځم یعنی دا هم سافټي دی مې زه د تاوان دا کې دوه دي په کوټ کې دي
د هیواد یو شمیر ځوانان هڅه کوي چې له هیواد بهر مزدوري ته لاړ شي. اکثره یې په کلونو کلونو مسافري کوي مګر دلته یې میرمن ماشومان او نور کورنۍ بې سرپرسته پرېښي وي. موږ د کور کلي نننۍ خبرونه د ډېرې اوږدې مسافرۍ عواملو بد عواقبو او ستونزو ته ځانګړې کړې. زما فرشتې مرسل ملتیا وکړي.
چپ وی سنگ دیرا چوی می اشنا دے او
قدر من دوستانو هغه متل دی چې د کور ګټه د لاهور ګټه، خو بیا هم یو شمېر ځوانان له دغه متل پند نه اخلي او د مزدورۍ لپاره لرې هیوادونو ته سفر کوي. د میرمنې او ماشومانو انتظار یې له میاشتو تیریږي په کلونه اوړي، او له همدې امله یې کورنۍ او په خپله له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. په پیل کې د وردګو اوسېدونکې مریم د ځان په هکله وایي چې خاوند یې په کلونو مسافر و، په سخت او تنګ وخت کې به یې ماما مرسته ورسره کوله، خو کله چې هغه مړ شو بیا یې ژوند دومره ستونزمند شو چې دا یې په رواني ناروغۍ اخته کړه.
د سیلوټ کله ډیوې په کور کې دی وخوري او که نوي مسافر کیږي د نه اولین نه لور مې وه بې د اوښکو نه مای چې نه دي کوي ماما مې و. هغه هم وفات شو، تلیفون شو ستا ماما مړ دی، زما مړی په شا باندې، زه په ځایو کې ګرځم، ټول راته ګوري، بېستره مې مړی پروت وي تر هغې نه. یعنې دغه مسافري د مېږه زه درته وایم چې زه د یوې ښځې په صفت باندې وایم چې هلته که دی کار که غریبي که سختي که دی له خپل لږ د غریبۍ دپاره ځي، لږ د خپل د فکر تبدیلولو دپاره هم ځي. تنه غریبي د څوک نه هغه کوي، نه په دی بنا باندې د څوک خپل فامیل نه ملامت، زه فامیل ته یلمړی ډوډۍ پیدا کوم. ډېر افغانان دي زمونږ چې پیسې پیدا کړي، نیمایي اولاد ته رالیږي، نیمایي باندې خپل عیشونه چونه کوي. اصلا د مونږ څه رقم زه تا ته بیان کړم، ډېر یعنې بد حالتونه مونږ ولیدل. د خپل شخصي زړه نه ویم چې هر څوک چې واده کا دومره د ځان څه وسنجي، اول دې نه کا چې بې کا بې د جدا کېږي نه.
raza raza janana pamasha mehrobana da sang zindagi da hai da sang zindagi da tero main belatana raza raza
د مریم په خبره کله چې ماشوم په کلونو خپل پلار نشي لیدلی، دومره بد اثر پرې کوي چې بیا په ټول ژوند کې یو ډول مړاوې ښکاري. کله چې د نورو ماشومانو پلارونه ویني ځورېږي.
افسردګۍ اته تاثیر په نسل دمو باندې چوي، دمو نسل افسرده نسل دی. یو مور چې په بطن کې طفل لري، پلار ځنې ولاړ شي، د دې مخالف یو د میړه ژوند، یعنې هېڅ ژوند نه ده. کینم دسترخوان اوار کړم، د پلار ځای خالي، اولاد پوښتنه وکړي، اولاد مورال په څه شکل پلار پر مونږ اخلي؟ مګر مونږ پلار په کور کې نه، اولاد ماته څه امید کوي چې د مور په سترګو کې وکړي؟ یا مور په یو ځای کې خپل خفګان پټي، اولاد پټ پرې ورځي، هغه خفګان یعنې اولاد په خپل زړه کې درد ویني. هغه درد بیا مونږ نشو بیان کړو چې د تا په زړه باندې څه تیریږي. طفله د دې دورې نه هم درک کړي، ډوډۍ دي په کور کې دي، یو د بل سره دي.
بس جون ریو جانان جانان جانان، بس جون ریو جانان، بس جون ریو جانان.
هغه میرمنې چې خاوند د ډیر وخت لپاره په سفر تللی وي، له نورو ګڼو ستونزو سره د خلکو خبرې هم اوري. د کابل اوسېدونکي شازیه چې بچو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره شپه او ورځ کار کوي وایي
لار نګاس کا مشکلات، یو خو د خلکو خبرې وي، پلانای دی ولیده بې غیرته او خپل فامیل خوشی کړه لاړه، لغه نګا داسې مشکلات پیښېږي. بل له دې نګا چې هر څومره هغه تېر کړي سختۍ خوارۍ حیرانۍ، یو درېیم نفر به هم در کې غږېږي. بل له دې چې ماشومان بې سرنوشته لویږي، له مغز کا د چرسي پودري عملي سل رقم عیبونه پکې پیدا کېږي. مور کاویش دغه نه کاویش ته شپاګو ته وو کال اداره کو پاس لغه اداره لمر خلاصيږي. مور بچیر د پسې کوڅه او دکانونو بازارونه لټوي.
شازیه وای خوندې په دې تمو چې په بهر کې به داسې کار پیدا کړی چې ځان او اولادونه د ټول عمر لپاره له اقتصادي ستونزو وژغوري. خدا کارونه شو د دې په نظر په خپل هواد کې هم کار پیدا کیږي، خو کې څوک وکړي؟
خپل وطن کې کار شته، غریبی شته، کنور څنه بولونی پزی شته، دکانداری شته، جویکنی شته، هر شای شته، موتر شویی شته، ولی نشته. چه تو غیرت ولری، چه غیرت ولری، دقا دی بگاه دی سبا از قخلار نگاه خلق پیدا کوایشی، ولی زی سیاسار اندل تا کار کم پیدا کم ایناری نای نشی کولای، کوایشی، ولی نشی کولای. زرا نپر مالی دلی چه برتر آقلی موقع خپل آبرویم للا سوار کرده. کو کار نشته، زی چی شای در توکم، هیچ شای نشته. خزم په تکلیفی، خپلم په تکلیفی، جگر کنیم فامیل کی.
جمیله چې د خور میړې له 12 کلونو را په دی خوا په دوبۍ کې دی وایي اکثره کسان په خپل هیواد کې په دوکانداری شرمیږي، خو په پردي ملک کې بیا د خلکو کورونه هم پاکوي.
د اطراف خلک ډیر زیات دا کورونه کوي، څه مثلا دوبۍ ته ډیر رفت آمد کوي، زی سره بیا بیته روزی شپه کاله باد و کاله باد. دلته د یو کار غریبي دی وکي، خلاص هماغه یو مړی ډوډۍ یا قلال د خپل اولاد و ښځې ته دی ورکي. څوک وغواړي کار وکړي دغه مارکیټ ته د لاړ شي یو کراچۍ دی واخلي. په غریبي کې هېڅ شرم نه ده، ننګ ورځي چې موږ څنګه دا کار وکړو چې کراچۍ واخلو، موږ لاړ شو مارکیټ کې کار وکړو. اما حالت چیزی به حالت تشنابون دوی منجی کورو که دوی کار کوی رنگمالی دوی کوی اما دلتا یو خو وظیفه ملری سره چل حالت زورنده دوده دی راز است منگوست سو
لوغو نارینه و به هم باورو چه به هر ملک تا ده مسافره نیت کوی نهی ویشت کلان جاوید چه دو ماشمان لری سودی تروانده هغه په هیواد که نامنی او بیکاری دیده کار لامل بولی
یوازنه ایلت داده چه کار روزگار زون زندگی پا افغانستان که نامنی واجه هم ده که کراچی وانیم که حتما پا دی دار که اوز به انفجار و انتحارو شی که تر کور نروزیم هم پا دار که کور تا چه دن نزی هم پا دار که زماینده بسنگ شوی
نو تاسی زی یوازی زان لده انتحار انفجار دونش غوری فامیل خوم دلتا پاتی که کنه
نو حتما د خپل فامیل د پاره کوم بندو بس د پاره زو یوازې دا نه چې زمونږ ژوند دی او زما فامیل پر دار ویره کې وي حتما دوی ته به یو څه پیدا کول د پاره زو دا ایله بلرو چې ورځ افغانستان آباد او خپل وطن کې کار کو دار زوم درو چون چې مسایه ده نه دا وخت نشه کوي چې خپل وطن کې کار
نو دي تاسو په نظر کله چې سعودي ته لاړ سي دومره څه پیدا کې چې خپل کورنۍ مغوړی یا یو څه دوی ته راولېږي
په سعودي کې نو تر اوسه خو شته دی مسلمانی خلک هم د افغانستان مسلمان خلک هلته ژوند کوي هغه هم انشاءالله مسلمانان دي حتما موږ قبلوي چې موږ زو خپل ژوند زندگی جوړول دپاره که بیا هم زموږ له واسې وشي حتما خپل فامیل غواړو که هلته مسایه دوي ده زمینه
او که له واسه مونه چې پرېږدی
نو که له واسې نه شپږ میاشتې بعد ورته راځو نو
غیر له غبالته کار کوي
نو مجبور کې کار وکړو بې له کار هم کېږي
زینی نارینه چې بهر ته د کار او مزدوری لپاره ځي هلته بیا خپل کور او بچی هیر شي د نوي ژوند په فکر کې شي دا خبره د غوربند اوسیدونکی فرید کوي
زمون په سیمه کې یو کس واده وکړ د واده پایلې د ماشومان مسافرې ته لاړه په ایران کې مسافر دی داسې بستر نهشته پرېښودل او هغه هلته یې واده کړی دی په ایران کې اوس هلته کور ژوند زندگی لري داسې هم نه کوي چې یا ته طلاق ورکړي یا ځواب ورکړي کله چې یو کس یا ځوان مسافرېږي هغه لس دولس کاله مسافرې کوي بله نوې کورنۍ تشکیل کړی دی واده یې کړی دی
داسې هم نه دی چې ټول نارینه به په بهر ملکونو کې هغه د چا خبره په ګلونو ګډوي له ستونزو پیښو او نورو ناخوالو سره به نه مخ کیږي ځینې خو بیا په داسې ابدي سفر ځي چې بیا یې راتګ نه وي د غزني اوسیدونکی محمد آصف د همداسې پیښې کیسه کوي
نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یوه میاشت لورې شي په لارې تېروي باندې د بلوڅانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي ځینې مړه کیږي یعنې ښکاره بېلګه یې دا ده چې موږ یو خپل یو کلیوال ولو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ سو او تر اوسه هم نه چا ولید سي اوبو ته ولیدو مرغانو وخوړ د هر چا هېڅ پته ونه لګېده هغه میرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچنی ماشومان مثال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنمو یا څلوېښت غنمو باندې له بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي
هغه نارینه چې پرته د میرمنې له خواښې نه اوږدې مسافرۍ کوي له دیني پلوه هم د دوی کار سم نه دی نور معلومات دیني عالم احسان الحق انیفیره کوي
که چیرته میرمنې له یو چا سره موافق وي او میرمنې یې ځان ساتلی شي او خاوندانو ته اجازه ورکړي چې هغې کال او دوه مسافري وکړي نو دا د دې دواړو موضوع ده خو که میرمن پرې رضایت ونه لري او خاون دغه سی اوګدی مسافرۍ کوي نو د سلورو میاشتونه اخوا قانونا او شرعا اخلاقا اجازه نشته چې یو څوک اوګده مسافرۍ وکړي علت د دې خبرې دا ده هغه میرمنې چې واده شي نو د واده نه بعد که خاون ترې لري وي انتهایی صبر یې سلورو میاشتو ته رسیږي د سلورو میاشتو نه بعد خلک وایي وي د صبر کاسه یې نوره نسکوره شوې ده انسان جرم او ګناه ته اړ کیږي او دا قانون عمر رضی الله عنه د خپل خلافت په دور کې جوړ کړ یوه شپه د خپل رعیت د حالاتو د معلومولو په خاطر ګرځېده یو میرمن په دوه پوړیزي کور کې وه او هغه شعر او یا ټپه ویله د خپل خون په جدایۍ باندې نو عمر رضی الله عنه دا حالت واورېده او سبا یو د ډیر پاخه عمر میرمنه راوغوښتله پوښتنه یې ترې وکړه چې یوه واده شوې زنانه چې خاوند یې نه وي نو څومره وخت صبر کولی شي د خاوند په غیاب کې هغې ورته وویل چې یوه ورځ خو بلاخر عمر زنهو دا پختنه ترې کوله چې که ډیر مشکلات و مجبوریتونه وي خو هفته شو او میاشت بلاخر سلور میاشتې چې سلور میاشتې خبره ورته وکړې سلور میاشتو نه اخوا نور نو که نارینه وینو هم ګناه ته اړ کیږي او که ښځه وینو هم ګناه ته اړ کیږي
قدرمنو دوستانو په خبرونه کې روښانه شوه چې د نارینه و اوږدې مسافرۍ د هغوی کورنۍ او خپله دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخ کولی شي نو ښه به دا وي چې لږ ګټه دې وي خو د کورنۍ په څنګ کې دې وي
آزادی رادیو
دواړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوا او اپ دواړو لاسو ما غوا دواړو لاسو مين ولې ستا لمن ما غوا پور لمن شیش وطن میٹھو لجان تات در پیش منگول مستا پور لمن شیش وطن میٹھو لجان تات در پیش تا بیا دل تابیا دلاس امر وکی دکشتن ما بغا او اپ دوارو لاس ما بغا تابیا دلاس امر وکی دکشتن ما بغا او اپ دوارو لاس ما بغا